پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګیرینی د لیدنې په اړه راپور درکړو چې په کابل کې سره لیدلې دي او دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او دغه راز د ولسمشري انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل به وروسته درکړو. د خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د افغانستان او ولسمشر خاغلی محمد اشرف غنی او د اروپایي ټولنې د بهرنی اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او دیموکراتان د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال لخوا د چمچد شوي رپورټ د بشپړ خپراوي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی دواړو وروسته بیا یو خبري غونډې ته وینا وکړله، او په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، د غراز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې وکړې. فدریکا موګرینی ویل چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې انتخابات ترسره نشي او یو منتخب حکومت نوی نه د سولې مذاکرات پر مخ نشیتلی، او په دې برخه کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت سره هم غږیده. ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د سولې پروسې په اړه څرګندونه وکړه.
یو حکومت چې منتخب نه وي نسی کولای چې یو عظیم ستونزه او عظیم فرصت نه په اساسي توګه ګټه واخلي، او سوله او د جنگ پای تر سوال هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پک شاملی او راتلونکی مشورتي لوی جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاد توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی د څرګندونو پوره جزئیات اوریدلای شي. د فاریا پولیسوای وسلواله مخالفانو پرون مازیګر د شرین تګاب ولسوالۍ پر بازار توغندیو حمله کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د فاریا د امنیت قومندانې وایي عبدالکریم یورشنن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د نوموړي پوینا پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو توغو له کبله شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ هم شامل ده. خاغلی یورش د ټپي حالت نازک وبله. د شرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامن ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله ناراضیتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر خاغلی رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د امریکا دیموکراتانو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده، څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یک شنبه پر اس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی نه ټرمپ او نه د هغه کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همدارز ویل شوی چې په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړې وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت د پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکي اونۍ تر سې شنبې ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. د ایران په جنوبی فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو مشر پیر حسین کولیوت د دوشنبه په ورځ ارنا خبري آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو کس په کرمانشاه ولایت کې هم د سیلابونو له امله مړ شوی دی. او د اذربایجان د پایتخت د باکو د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی. د اذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلا سوداګریز مرکز کارکونکو وستل شوې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبري الوي چې د اور مړکولو ډلې چې هليكوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانی دي چې په بش پړ ډول اور مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب نه دی معلوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لیدنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټپ اولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه راپور هم اوریدل سي. د غرض نور راپور نه همسته په دوه مانیمه کې د روغتیا او نیوز پروګرام لپاره اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته لکه چې مخکې ویل د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د اسلام آباد څخه کابل ته راغلی دا ونن لافن ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د حساس شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر انتخاباتو په ترسره کې دوه او د غرض د سولې پر پروسې ټینګار وکړ او وی ویل چې اروپای ټولنه به د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار نسیم شفق راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلي.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی وایي چې د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. میرمن موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې د سولې په روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. هغه د غرس ټینګار وکړ چې د سولې خبراتورو لپاره باید یو ورخیز ټیم د حکومت لخوا جوړ شي ترسو په راتلونکو کې په افغانستان کې د سولې په اړه کوم مخالفت نوي موجود. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر همدار از ویل چې سولې باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم سرګند کړ چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په سولې کې مثبت رول ولوبوي. فدریکا موګرینی ویل چې انتخابات هم ډیر مهم دي د افغانستان لپاره او باید انتخابات په دې هیواد کې تر سره شي. فدریکا موګرینی همدار از ویل چې افغانستان څخه بعد دوی ملاتړ دوامدار وي او سرګند کړ چې په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې بعد دوی له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. هغه په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د خپل خبراتورو په اړه هم ولنډ اشاره وکړه او ویل چې د پاکستان مشرانو هم د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ خوده لیدي. دغه راز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دوی له دې هیواد سره د اروپאי ټولنې له کډیو مرستو او ملاتړ څخه منندوی دي. خغلی غنی ویل چې دا مهال افغانستان په سخت آزموینه کې دی، خو دای هم ویل چې هر امتحان یو ښه فرصت هم بلل کیږي.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده، او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت وینو، او سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان سلويخ کلن بحران باید په خمو مدیریت سره پایته ورسیږي، ترسو د دې په خبره رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران سبب ونګرځي. د ویل چې اوس د غوخ قر نه دی، او باید مرمۍ او جنگ خپل ځای بحث او تفاهم ته پرېږدي، او هر کار په تدبیر او تعقل سره پر مخ ولاړ شي. بلې فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق، و چې په کابل کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د افغان ولسمشر اشرف غنی د خبرو په اړه راپور راکړ، او تاسو اوریدل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غرض د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ. د په دې اړه د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د تارون کې او تضمینون کې پتوګه د اروپای ټولنې رول اغیزمن او کلیدی ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې ارتیا یې لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي رادیو ته ویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حد مخکې تګ ونه سي. له شغل خدم سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړې ده، او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلی فدریکا موګرینی د سفر په اړه ترې پوښتلې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په څیر کې تیر کړو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده، دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي ترکه مهاده په چی ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل ورکړو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر هده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپا اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو اتلو سکولونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا په اثر کې چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارهونکې خبرې کړې دي، فکر کوي چې هلته تک او دلته راتک دا مسایل سره تړلې دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ په افریقا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو، ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېر هویدا او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي. اوس کله چې ولسمشر سره یم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش به دا وشي چې تیری واوري او لګي وای، مشوري باید مشوري په حد کې وي. د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډیره حد پورې داخله ده. مونږ
ته یان تاسو فکر کوئ چې وازی بلې تاسو فکر کوئ چې وازی د مشورو تر حد دوی کار دی، او کنه نورم ته فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې وازنی ستوند چې وز خبرو په وړاندې هغه دار چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نکینی او بین الافغاني خبرې نکېږي. راځي
د فشار استلان ور ختم کو. د فشار استلاغه وکړه کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه د سوري خبرې مطرح نه وي. ځې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپای اتحادیه نظر رول لوبولې شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کوم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وځه او ریډل اکسي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسول، فیروزه عزیز خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي په تیر دیر لسو نویم مریز کال کې د ټول هیواد په کچه تر پنځه لسو د درملو تولیدي فابریکې جوړې شوې دي. د دغه بورډ مشر احمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتون له امله دغه فابریکې لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولی. د ښاغلي حاجی اغا په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا څلور سوه د درملو واردوونکي شرکتونه او تر یو زرو پنځه سوه په عمده ډول د درملو پلورنځي فعالیت کوي چې له بیلابیلو هیوادونو درمل را واردوي. نوموړی وایي که حکومت او اړوند بنسټونه په دې برخه کې په هیواد دننه اسانتیاوې برابرې کړي، د قاچاقي او بې کیفیته درملو مخه به هم ونیول شي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په راتلونکي دیارلسو نهه نویم مریز کال کې به په دغه ولایت کې یو سلو دولس پراختیایي پروژې پلي شي. د دغه ولایت د اقتصاد مرستیال محمود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالي وزارت له لورې د ورکړل شوي بودجې پر بنسټ به له سلو زیاتې پراختیایي پروژې د روغتیا، کرنې، د کلیو پراختیا، ټولګټو او د زیرمو د سرچینو په برخه کې پلي شي. ښاغلی واحدي وایي سږ کال به له تیر کال پاتې دیرش پروژې پلي شي چې په خبره یې تیر کال د بودجې د کمښت له امله تطبیق نشوي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو پنځوس کیلو بوري قزاقي اوړه یو زر درې سوه شل افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوري بوره یو زر شپږ سوه شپېته افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې دوه زر افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي زر افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل اته څلوېښت افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل نه څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر پنځه او یو افغانۍ اتیا پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او نه دېرش افغانۍ.
لا فرسی عزیزی مننه. دوستان تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او د غرض د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو بل مسله راوخلو. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لا یوه په ټپه ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په عین حال کې لکه چې تاسو مخکې په خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مشر فدریکا موګریني چې له اسلام آباد کابل ته راغلی نن د افغان ولسمشر سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر خباتو په تر سره کې دوه په ټینګار سره لدې پروسې د اروپای اتحادیې پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی ده. د اوسره سره په سټوډیو کې د نوری صاحب خبرونه ته شرغلی که په سر کې دار توې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقتی ادارې د رامنځته کېدو په اړه دغه څرګندونې کله کړې دي او په دې اړه نور څه ویلي جزئیات څه دي؟
بلې فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقتی ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د دریز له وجې د په وینا له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریز سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. البته د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدای شي چې یوه موقت اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات ترسره کوي چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي. هغه په دې اړه چې دغه موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي، په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې په دې اړه دی څه نشي ویلی. البته د پاکستان صدر اعظم دا هم د دې خبرې تایید هم وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی. او دا هغه غونډه وه چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو مخکې پلان شوې وه. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې هم په قطر کې پنځم پړاو وې چې شپاړس ورځې تر وخت ونیو او د مارچ په 12مه هم پای ته ورسېدې د روانې میاشتې. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې چې په قطر کې روانې وې، د پاکستان رول هم مهم و بله، او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او دا مسله او د دې مسلې تایید واشنگتن هم کړی دی. د طالبانو د استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ پنځم پړاو خبرې د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېدې. تر اوسه د دغو خبرو کومه نهایي موافقه نه ده شوې، خو دواړو لورو ویلي چې بیا به خبرې د همدې میاشتې په پای کې په قطر کې پیلوي، خو تر اوسه پورې څرک نه لګیږي.
بله نور صاحب، تاسو دا یادونه وکړئ چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی. تر دې وړاندې هم د افغانستان بل ګاونډ ایران له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د یو ورته نظام غوښتنه کړې وه. د ایران د څرګندونو دغه جزئیات کله لوریدونکو سره شریکې؟
البته مخکې لیدل چې دغه پوښتنې ته ځواب ووایم، د قطر د خبرو سره چې پنځم دور ترسره شو، لیدل دوه خبرو په اړه چې ډیر معلومات رسنیو سره نه شریکېدل، کله کله لزینو مختلفو لورو څخه د موقت ادارې د رامنځته کېدو یا په د موقت ادارې باندې د دوه لورو د صلاح کېدو راپورونه ورکول کېدل چې وروسته بیا دوه لورو طالبانو او هم امریکایي پلاوی دا موضوع رد کړی. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره دی موقت ادارې یا د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. له هغه مخکې ایران هم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر ښکېل شوی، له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې په د افغانستان په راتلونکي نظام کې باید وسلوال طالبان شامل وي. دغه موضوع د پاکستان د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ ماڼۍ سخت عکس العمل راپارولی و. البته دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې کړې وه. جواد ظریف تقریبا دوه میاشتې مخکې د تیر کال د 1990 کال د جدې په جدې کې په نوې ډیلی کې ویلي وو چې د دې په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان له طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکي ولري. یعنی په دې معنی چې د افغانستان پر راتلونکي نظام کې طالبان نه وي نو حکومت به نه وي یا به افغانستان راتلونکي ونه لري. خو ظریف دا هم ویلي وو چې که طالبان د راتلونکي حکومت کې شاملېږي باید حاکم رول هم ونه لري. دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ښکاره کړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. تر ډیره بیا د ولسمشر وایاند مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه ویلو چې ایران له کلونو راهیسې په کور دننه سیاسي کړکیچونو سره مخامخ دی، نو که دا هیواد د خپلو ستونزو د هواري لپاره پر خبرو ته اهمیت ورکوي، نو ول له سیاسي ډلو سره په خپله خبرې نه کوي.
نور صاحب، په دغسې حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې ډېرې تودې دي او د هرې خوا بېلابېل وړاندیزونه کېږي، په عین وخت کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر لکه څنګه چې موږ مخکې مو ویله نن کابل ته راغلی، د فدریکا موګریني هغې له ولسمشر سره کتلی دي او دوی په افغانستان کې پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. د موګرین د دې نننۍ خبرو جزئیات کله اورېدونکو سره شریکوي؟
البته د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي هم څو ورځې مخکې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د چین د ځانګړي استازي او د غرض د روسیې د ځانګړي استازي سره په ګډه غونډه کې چې دوه درې ورځې دوام وکړ هلته حضور درلود. اروپایي اتحادیه هم یو له مهمو لوبغاړو څخه ده د افغانستان د سولې په پروسه کې. حتی دا خبره هم کیږي چې کچېرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه یا د امریکا ترمنځ موافقه کیږي یو هر اړخیزه موافقه، نو ممکن اروپایي اتحادیه تضمینونکي وي، ځکه چې یو موافقه کیږي لویه موافقه هغه نړیوالو تضمینونکو ته هم اړتیا لري. د مغیرینی اسلام آباد ته د سفر جزئیات روز پورې رسنیو ته نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې نن په لنډو خبرو کې له افغان ولسمشر سره په د افغانستان وضعیت ډېر حساس وباله او ویل چې افغانستان له یو ډېر حساسې مرحلې تیریږي او انتخاباتو باندې په دې خاطر تاکید وکړ چې که چیرې انتخابات نه وي د سولې خبرې به نه وي، یعنی له انتخاباتو پرته د سولې خبرې ممکن هیڅ ونه لري. او اروپایي اتحادیه موږ او تاسو پوهیږو چې د انتخاباتو یوه ستره تمبیلوونکې هم ده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې راوورولې چې وایي په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره موقته اداره باید رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ او لارسي او د ازادي راډیو خبرونه بیا هم په تکرار بڼه واوري او تاسو کولی شئ چې راپورونه مو ولولې، هلته خبرونه مو ولولې. پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته شي، دوی هم د افغانستان ولسمشر انتخاباتو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. د دغو ورځپاڼو غټ کې اکرام الله اکرام راخیستی دي.
د کابل چاپ نننې یو شمیر ورسپانو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک د مودي د پاتره سیدو پاړه مقاله او تفسیر خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانه لنډمحاله حکومت یعنی څ په سرلیک په خبره شوی سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د 2000 ځنډ سره هم محاله د جوزاله لمړی نیټه وروسته د اوسنی حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت پاړه غني پښتني راپورته شوی دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که هم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزا له لومړۍ نیټې دوه میاشتې وړاندې ترسره شوی وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه دوه ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلي او د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمحاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې لیوي خو د لنډمحاله حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي. سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري او لبل خو تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمحاله حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې همدی مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مدد 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غنی د واک موده 200 وروسته پای ته رسیدي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غنی د واک موده 200 وروسته پای ته رسیدي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیریستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستي چې ویلي دي باید سر لننه دی او سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سر مقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغو څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
له ام آی ټی په هنتون سره یو اړوندې کمپنۍ به چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړی پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کار کوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ایم آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبی یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې